په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه یو برخه جوړوي. السلام علیکم، نن دوشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 12 د جولای میاشتې دریمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په یک سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاخ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 2 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خراب شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکاري روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه د افغانستان د نش پېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوار ځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلاديش سره د راتلونکو 2 شل اورو سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو تر استولي ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټې کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړي. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اورو لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14 او 14 او 3/15 لوبې د جولای پر 15، 8 او 11 نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنگلاديش ته رسیدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړ یو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف محکمه کې د اعتراض په توګه لره څرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره یې ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړې. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوری اوشاکوف او د ارتودوکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. نوموړي دغه راز په جون میاشت کې په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم کتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتر امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل پونوم دغه الجزائر الاصله ولس کلن زلمی تیره سه شنبه د یو پولیس په ډزو ووژل سو، په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړئ. هغه ویلي بلوا کوونکي د هغه د لمسی له مړینې د پلمې په توګه کار اخلي. وړمه شپه هم په فرانسه کې وسوه نونس کسان نیول شوي وو. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ځینو مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو په یوه کمپاین کې بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې نور دي د نجونو د زده کړې مخه نه نیسي
او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي تحصیل تعلیم حقوق یې باید احترام کړي.
سبب نوی دیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریز کوربه وي چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل دی. د افغانانو پر هغه شکایت راپور اوري چې وایي د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست د معلولیت لرونکو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس بوله سارا خلخنای دی، قیمتي واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی.
د هیلو ورانګه رادیوی ډرامه هم په دې خپرونې کې راځي.
سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
نن په څه شي کې یو ورځ ته په کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاس ګډی چې راوستی و.
تر اوو بجو بیلابیل مطالب په خپرونې کې اورېدلی شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږی سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او همې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوې دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه موقت ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هیڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دی ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حاصل تعلیم حق ته باید احترام وشي.
په خبره شوي اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لونو د زده کړې حق وغواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اورېدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې رابرسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همدا شان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
ومردل چې یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او نورو څیرو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخنی نیسي او د ښوونځیو او پانتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین له یوه تنظیمونکي او مدني فعال خوشحال روحي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې څومره کسانو په دغه کمپاین کې ګډون کړی او په څه ډول یې مخته وړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دا یو غیر سیاسي، غیر ګوندي، یو سوله ییز ولسی خوځښت دی چې په دې کې د افغانستان ګڼ شمېر، حتی په سلګونو پوهان، دینی عالمان، ملي ټولنیز او علمي شخصیتونه، د افغانستان د بیلابیلو قومونو، د بیلابیلو اقشارو او د بیلابیلو نظریاتو استازي په دې کمپاین کې ګډون لري. دا کمپاین یوازې یو هدف ته ځانګړی شوی دی چې هغه د نجونو د زده کړو حق دی. کمپاین به کاملا سوله ییز وي او د ټولو هغه سوله ییزو لارو چارې، که دا خبرې دي، که دا مذاکرات دي، که دا غونډې دي او که دا میډیا ده، نو لدې لارې به هڅې کېږي او اساسي هدف به دا وي چې څنګه غږ د سرپرست حکومت تر چارواکو پورې ورسیږي، د ولس غوښتنې، د ولس اندېښنې، د ولس هیلې له دوی سره شریکې شي. نو په دې استقامت کې د همغږۍ یو ګروپ جوړ شوی دی د دغه کمپاین د تنظیم او رهبري چارو لپاره چې هلته په مشوره باندې پرېکړې کېږي او په مشوره باندې چارې پر مخ وړل کېږي.
روحي صاحب، د اعلامیې په یوه برخه کې مو ویلي چې له ولس نه غواړئ چې د نجونو د زده کړو له ملي کمپاین سره مل شي او ویلي مو دي که چیرې ولس همغږی شي باور لري چې هیڅوک حق نشي خوړلی. ایا ستاسو په نظر ولس تر اوسه په دې برخه کې خپل کافي غږ نه دی اوچت کړی او ستاسو په اند ولس خپلې غوښتنې په څه ډول مطرح کولی شي؟
په دې کې شک نشته چې تر دې دمه ولس په وار وار خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني بنسټونو خپل غږ پورته کړی دی، اعتراضونه یې کړي دي او په دې برخه کې قرباني ورکړي دي. خو دا هلې ځلې تر ډېره خورې ورې وې او د دوی ترمنځ هغه لازمه همغږي او انسجام نه و او یا هم کله کله به دا هلې ځلې لنډمهاله وي. موږ هڅه کوو چې دا ټولې هڅې سره منسجمې کړو او ټول غږونه سره همغږي کړو او د جرګو، د خبرو، د مذاکراتو له لارې، د غونډو له لارې او د میډیا له لارې تر چارواکو پورې او د سرپرست حکومت تر غوږونو پورې خپلې غوښتنې ورسوو، له هغوی سره کښېنو، سپینې خبرې ورسره وکړو او بالاخره دوی دا قانع کړو چې دوی دا بندیزونه چې لګولي دي نه یوازې د هیواد او د ملت په خیر نه دي، نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دي، بلکې حتی دا د سرپرست حکومت په خیر هم نه دي.
له نړیوالې ټولنې او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او جهادو عالمانو مو هم غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي او هغوی دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او جهاد عالمان په څه ډول کولی شي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو او ښځو په وړاندې له خپل اوسني دریځ څخه په شا شي؟
مونږ د نړیوالې ټولنې او همداراز د اسلامي نړۍ له سازمان او دینی مراجعو څخه مننه کوو چې د افغان ولس د غوښتنو ملاتړ کړی دی. خو مونږ له یوې خوانه دوی نه هیله کوو چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، خو له بلې خوانه مونږ زموږ پاند د نړیوالې ټولنې او د اسلامی نړۍ د دنیا عالمانو د اسلامي هیوادونو د سازمان او همدارز زموږ د ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ لازمه همغږي نه لیدل کیږي او دوی په دغه مسایلو کې سره یو واحد دریځ نه لري. زموږ هڅه به دا وي چې د دوی ترمنځ یوه همغږي رامنځته شي او دوی یو واحد دریځ غوره کړي. په دغه برخه کې نړیوال کنفرانسونو ته اړتیا شته او ځینې نړیوال هیئتونه باید افغانستان ته لاړ شي او په دغه برخه کې له سرپرست حکومت سره جدي خبرې وکړي. همداراز به موږ زیات تمرکز به زموږ د اسلامي هیوادونو پر سازمان او د اسلامي نړۍ په دیني عالمانو باندې وي. زموږ غوښتنه به دا وي چې دوی په دې برخه کې ځانګړي کنفرانسونه جوړ کړي او دینی عالمانو نه به زموږ غوښتنه دا وي چې ډېر واضح دریځ ونیسي او واضح په دې برخه کې خپله فتوا ورکړي او هیئتونه ولیږي او د طالبانو سره په دې برخه کې سپینې خبرې وکړي. نو انشاءالله چې د دوی هلې ځلې به خامخا ځای ونیسي.
د نجونو د تعلیم په ملاتړ د یو پیل سوي کمپاین یو تنظیمونکی او مدني فعال خوشحال روحي وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
سبا سیشن بابا نوې ډیلی د شنګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي کوربوي. دغه سرمشریزه چې په انلاین یا مجازي بڼه تر سره کیږي افغانستان د اجنډا یو مهمه موضوع ده. د دې سازمان 15 غړي هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او پر دې هیواد د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته ځینې وختونه د دې هیواد روان وضعیت په تیر امنیت تخپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو د حکومت چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلې چارواکي د سرمشریزې ته نه دی بلل سوي. نور په دې راپور کې
نوې ډلۍ به سبا سه‌شنبه د امن یا سیکیور په نوم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې کوربه وي. د 2018 میلادي کال رئیس چې هند له پاکستان سره په ګډه د دې سازمان د بشپړ غړي په توګه منل شوی اول وار وي چې دا هیواد د سازمان د سرمشریزې کوربتوب کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د دې سرمشریزې مشري کوي چې د نورو مشرانو تر څنګ خپل سیال د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف ته هم په دې سرمشریزې کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ تایید کړه چې شریف به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. پر پاکستان او هند سربیره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دې هیواد د روان وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان نور غړي هم د افغانستان روان وضعیت اندېښمن دي. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی تل د دې سازمان د غونډو او سرمشریزو په اجنډا کې د بحث یوه مهمه موضوع وه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې به د افغانستان پر روان وضعیت خبري وشي. د دې سازمان اکثر غړي چې 15 له افغانستان سره ګډه پوله لري د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمن شوي د دې هیواد روان بشري سیاسي او امنیتي وضعیت اندېښمن دي. په تېره د دې سازمان د منځنۍ آسیا غړي هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان اندېښنه لري چې سخت دریځ له غذایې د دوی هیوادونو ته مخونه کړي. خو طالب چارواکو تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې او ډاډې ورکړی چې د نور د بې ثباتۍ لپاره به د افغانستان له خاورې هېڅکله کار وانخیستل شي. د منځنۍ آسیا احتمالي بې ثباتي هم د شانګهای د سازمان د غړو هیوادونو یوه ستره امنیتي اندېښنه بلل کیږي. که څه هم په 2018 میلادي کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د افغانستان د تماس ډلې په رامنځته کولو سره د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یو اقدام وکړ، خو وخت د طالبانو له رسېدو رئیس د دې سازمان په غونډو او سرمشریزو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. د نوې ډلۍ سرمشریزې ته هم د طالبانو د حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استازي نه دی بلل شوي.
د نوې ډلې په کوربتوب دا سرمشري زله دې پلوه هم مهمه ده چې ایران چې تر دا وروستیو پورې د څارونکي موقف درلود په دې سرمشریزه کې رسمن د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصلوي. د شانګهای د همکارۍ سازمان چې بنسټ یې د شانګهای په نوم 50 هیوادونو د ایورو آسیا په سیمه کې د ترهګرۍ بیلتون پالنې او افراطیت سره د مبارزې په هدف ایښی، په 2001 کال یې خپل نوم نوي ته بدل کړ چې غړیتوب ته په پراختیا ورکولو سره د اقتصاد او سوداګرۍ په ګډون پراخه اجنده خپله کړې ده. په اوس وخت کې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او ایران به هم په دې سرمشریزه کې د نهم بشپړ غړي په توګه ومنل شي.
تاکل سوی د هند صدر اعظم نریندر مودی په بلنه د شانګهای د همکاري سازمان بل غونډه سبا د جولای پر 4 په آنلاین ډول وسی. آیا یو باثبات افغانستان د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو په ګټه دی؟ که خبره داسې وي، دوی د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره څه ډول لاره باید غوره کړي چې خپل دې هدف ته ورسیږي؟ د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد وایي
د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم او بانفوذ منطقوي او نړیوال سازمان دی چې پریکړې یې د منطقې په هیوادونو په ځانګړې توګه په افغانستان اثر او اغیز درلودلی شي. نو په دې اساس باندې چې اوس ایران هم ودغه سازمان ته ور اضافه کیږي، غړیتوب یې ترلاسه کوي، زه فکر کوم چې په منطقوي لحاظ به د دوی پریکړې اغیزمنې وي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه. نو که دوی چیرته د افغانستان په اړه یوه مشترکه ستراتیژي او پالیسي ولري، زه فکر کوم چې اوسني حاکمان به مجبور کړي تر څو د نړۍ سره، د منطقې د هیوادونو او د خپلو خلکو سره تعامل ولري او د خلکو غوښتنې او د منطقې د هیوادونو غوښتنې په نظر کې ونیسي. ځکه د منطقې ځینې هیوادونه چې د شانګهای د سازمان غړیتوب لري او د شانګهای د سازمان هغه بنسټګر دي لکه روسیا او چین، هغوی په تیرو 60 کلونو کې د همدغې ډلې سره په غیر مستقیمه توګه باندې یا په مستقیمه توګه د دوی سره مرسته کوله او اوس هم غیر رسمي ډیپلوماټیک حضور لري په افغانستان کې. نو دوی کولای شي چې د خپلو پریکړو او د خپلو تصامیمو او د خپلو محدودیتونو او د خپلو تعزیراتو له لارې اوسنۍ حاکمان دې ته حاضر کړي تر څو پورې د نړۍ او د خپلو خلکو غوښتنو ته یا لبیک وایي او یا هم اور سره تعامل ولري.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان حکومت ادعا کوي چې د پرمختللو هیوادونو پرتله افغانستان کې د خوراکي توکو بې چټي سوي، خو ځینې افغانان بیا وایي چې د بیکاری او بیوزلۍ له کبله د شایانو درانیولو توان نه لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د خوراکي توکو د بیو د ټیټوالي لامل په افغانستان کې د حاصلاتو د فصل را رسیدل او د خلکو د اقتصاد ټیټوالی دی چې په بازارونو کې د تقاضا د کمښت لامل سوی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانان د عایداتو له کموالي او بېکارۍ شکایت کوي، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د احصایې نړۍ په نوم یا د ورلد آف سټیټسټیک د ټویټر پاڼې د شمېرو په حواله په یو ټویټ کې ویلي، څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه منفي یو ته رسېدلې ده. د احصایې نړۍ د ټویټر پاڼه، ویب پاڼه نه لري، یو یوټیوب چینل لري او دا روښانه نه ده چې په کوم سازمان پورې اړه لري. مجاهد زیاته کړه چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې د ډیرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو ټیټوالی تاییدوي او وایي که ټیټې هم دي خلک د پیرلو توان نه لري. دوی وایي بیکاري یې لویه ستونزه ده. د کابل ښار یو دکاندار محمد ظریف وایي
تو کې ارزان دي خو بیکاری زیاته ده. همدا اوس خلک چې راځي او څه اخلي خو پیسې نه لري. د بیرګ په توګه یو ډبه غوړي په خوا 2300 او اوس 1600 دي خو پیسې نشته. موږ که هم په خوا یو څه یو چاره اخیستل اوس یو پاو اخلو، خو هم 500 نه اېدو اوس 300 نه ده. زموږ لګښتونه نه پوره کیږي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی داد الله چې د څو میاشتو راهیسې بیکاره دی هم همدا خبره کوي.
وزینو باندی نوسی پو ماش باندی نوسی کار دنوی کتول با بازار چی نو یورو کنشی نو در سرانی ویسه کنی.
یو میرمن چه نخوری نومی پراپور که ولی کلشی وی ده کورنی ناری نای بیکار دی و ده خوراکی تو که ده پیرولو پارا پیسی نلری.
زموږ د کورنۍ نارینه کار نه لري او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. طالبان وایي چې خوراکي توکي ارزانه شوي دي که یوه افغانۍ هم شوي وي چې پیسې نه وي له کومه یې ترلاسه کړي.
خو په افغانستان کې د خوراکي توکو د ارزانه کېدو لامل څه دی او ولې په دغه هېواد کې د خوراکي توکو بیې د نورو هېوادونو په پرتله ټیټې شوي دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېکارۍ او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وروستی احصایه ښیي چې په افغانستان کې 8.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر تر 15 میلیونه ډېر خوراکي خوندیتوب نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په خوست ولایت کې معلول کسان وایي چې بیلابیل ستونزې لري چې لا یې چا د حل لپاره اقدام نه دی کړی. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پر راپور کې.
د خوست د زازی میدان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي معیبین وایي چې اقتصاد کمزوری دی او له دې کبله د ژوند په ټولو برخو کې ګڼې ستونزې لري. دوی زیاتوي لیوې خو هغه پیسې چې یو کال بل کال به ورکول کېدی کمې شوي او بل لوري ته په وخت نه ورکول کېږي چې هغه خپل ډیر اړین ضرورتونه ورباندې پوره کړي. د زازی میدان د غذا غونډۍ اوسیدونکي خایسته ګل مشال راډیو ته وویل.
اوس چې معیوب یو نو موږ هیڅ څه نشو کولی. لاس بله سارا خلخنای دی. قیمتې واجې نه موږ هیڅ رسیدګي نشو کولی چې موږ خپلو بچی ته خوراک چې کوکو ته پیدا کړو. تنخوا پروسه کوله راسي موږ نه دی لیدلې. پروسه کولې 2000 روپۍ روکوي 15 وي که 18 وي نورې موږ هغه راسي موږ ته تنخواونې نه دي روکړي.
د زازی میدان اوسیدونکي له پخوانه له مزرو یو شمېر مزرین توکي جوړوي خو بیه یې دومره لږه ده چې په دې توکو د اوړو غوړیو یا نورو خوراکي توکو رانیول ډېر ستونزمن دي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي وزیر بادشاه چې په جګړو کې دواړه پښې د لاسه ورکړي وایي
دا شهیدون یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان لري. پیسې نه لري. مقصد میړونه مړه دي. څوک نه لري. مشمونې پوتې دي. لورا نو کارا بارا شتانا دی نو چه وکو وشا چه یه غنم پیدوش یه غاگلی ووی وسی لورا چه لارینا نو کن دیرن دیوشا دن وسی دی تو تا لوس نیواله بل تا لوس نیواله وسی دا کور ورکی دی.
د زازی میدان د سوکۍ کلي اوسیدونکی محمد جانان بیا وایي که چیرې مؤسسې خیریه ټولنې او د ټولنې شتمن کسان ورسره د نغدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ونه کړي دی د ګزارې هیڅ بله چاره نه لري.
زما کور کې وړه بچی دي. زه نشم کوی چې زه خپله مزدوري وکړم. باید موږ ته دوی کومک وکړي چې زه خپله بچی ته مسول د کور خوراک خرڅه ده زه پراکم بس پرا کومک وکړو. زما بچی دي. زه نشم کوی چې زه مسول به دیا خارج کړي یا بل ځای کې زه کو مزدوري وکړم. زه خپل بچی دوی زیدونه دا غوښتنه کوم چې باید موږ سره پرا کومک وشي کدي پیسو وي کدي مواد وي چې هر شي موږ سره کومک وشي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي تر ډیره د معیوبینو او شهیدانو د کورنیو اسناد ارزیابي شوي بودیجه منظوره شوي او په نږدې راتلونکي کې به هغوی ته معاشونه ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو امیر مولوي عبدالرحیم وویل
تر اوسه پورې تصفیه روانه او بل بودیجه نو تقسیم شوي تر درې څلور ورځې مخکې تقسیم شوله. امید میدم انشاءالله په دې دوه هفتو شلو ورځو کې به د دې لپاره ټول معاشات انشاءالله هغه وزیر بانک ته هغېنې اخیستلی شي.
د چارواکو په وینا په خوست کې ټول 15,400 تنه معلولین او 2,386 تنه شهیدان ثبت شوي چې د شهیدانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ته کارتونه ورکړل شوي او خپل کلني امتیازات ترلاسه کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. خوست د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د ولایتونو په اکثر سره د مبارزې ریاستونو د لومړنۍ راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 11 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنی زمځکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په سرک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې شویو 15 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمن شوي کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. دروختیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په می میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د نشپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. دروختیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوار ځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو لنه رسیدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوورز سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 14 تنه لوبغاړي د غلو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوراوي کمیټې کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړي. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوورز لوبې د رواني جولای میاشتې پر 14 او 14 او 3/15 اوورز لوبې د جولای پر 15، 8 او 11 نیټه تر سره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبه پر ورځ بنگلادیش ته راستېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوی فعال او خبریال ګلرخ ابراهیمی ایرایی ته د 15 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړ یو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوی او تر اوسه بندي ده. ایرایی چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوی، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو دوستانو سلامونه او مینا، ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، سو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشه چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناره ابتلاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو.
زه خو وایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي.
د شمس موري په څه خواره وي لګیای؟
د خیالي پلاره لدی ځای دامات ګټ لوخي کاودی او لرګي لري کوم.
نو ولي لدی ځای لري کوي؟
خو چې دا ځای وزګار شي کناره بدل ته خراشي، د کور لا کوټو بم لري وي که څنګه؟ ته څه پکې وای؟
زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کړي.
جوړوي، ما ورته ویلي دي، او ده پخپل هم د ډاکټر خالد خبرې اورېدلې دي.
د ډاکټر خالد خبرې به یې په یوه غوږ اورېدلې وي، په بل به یې ایسته ایستلې وي.
نه، راته ویې ویل چې کناره به خامخا جوړوم.
ښه، چې داسې ده بیا خو سمه ده. ته صبر چې دا ځینې مات لوښي زه ما خوښوم.
نه نه، د شمس پلاره ته به لاس نه ور وړې، ته مریض سړی یې، آرام وکړه.
چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوزوي که څه کوي؟
کوترې نه الوزوي، په خیالي پسې مې لېږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي.
ښه، بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل.
اوهو، نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوکو کودیو اوزګار کړی دی.
وزویا، بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، کناراب به جوړ شي.
مورې، د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي.
شمس زویا، څنګه یې منلې دي؟
خو ټول کلیوال لګیا دي کنارابونه جوړوي.
کلیوال ښه کوي. ډاکتران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت رفع کول مرضونه پیدا کوي.
پلارا، دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې.
خیالي زویا، زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زری جوړ کړي.
پلارا، ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو.
برکت شي شمس زویا، بتا دې نه شم.
مورې، ته اوس دې خوشه، دا غرغټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کنج به مزګار شي.
ښه ده زویا، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده.
بس وایم، ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم.
یاره خیالي زویا، چې تاسو کله کملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي.
د شیر زمان پلاره، د اوجرې نه رالی که د بهر نه؟
له اوجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم.
لکه چې اوجرې ته مولوی واسی راغلی دی، له تا سره یې څه کار دی؟
ښه ده، زه به هم اوجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی.
سمه ده.
اوهو، دا خو مولوی صاحب واسی زموږ اوجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ملک صاحب اصغر خان، خده چرا پیدا شوی؟
کور ده ودان مولای صاحب، هر کل راشی. بس نو دی کلی کور پا خدمت کستره هم.
خدای دی خیر در که ملک صاحب، دی ولس خدمت دی خدای خدمت ده. انشالله چی الله تعالی به بدله در کری.
انشالله پخلل برکت شم مولای صاحب. وده نویل چی من غریبان ده سنگ پیاد شوالو، خیرت خوبوی؟
څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحالخیلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تېر کړه، اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تېر کړو؟
یاره مولوی صاحب، وایم امتل خو دې اورېدلی دی چې کارغه د زرکه تک کوو خپل یې هېر شو، هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کړو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی.
ملک صاحب، دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی، که زحمت ونه باسو نو راحت نشته.
ښه مولوی صاحب، خیر، دا به درسره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟
دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی.
مولای صاحب، مقصد می داده چه ده سرک جوڑاول خو غط کار ده، او بلای دا چه ده سرک خو پتش لاس نجوریگی، سه پیسه میسه مو درکڑی دیاو که نه؟
نه نه، پیسه با لکومکو او لچا بای واخلو، ولس زان تا ایرانده ملک صاحب، او ده سرک خو نکومه موسسه جوریوی چه پیسه پکیوی، او نیکوم سوداگر.
نه نو مولای صاحب، چه چه وای چه مگ با چنگ پا کلی که سرک جوڑ کو؟ دا کارونه بی پیسو نکیگی مولوی صاحب، نن سبا څوک تاسو خبره یم بی پیسو نکوی.
لکه څنګه چې د خوشحالخیلو کلي خلکو جوړ کړه، هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت په کار دی ملک صاحب.
د خوشحالخیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر.
هغوی د سرک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو، نارینهوو، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سرک تېر کړه. اوس موټر پاس عین کلي ته ورخیږي.
یاره مولوی صاحب، له دې غوړې کروانه به تیر شو، اسې خوشې لانجې به پکې پیدا شي.
ملک صاحب، خوشې خان پکې مه جوړاوه، څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو، زو ته خو څه ځانته نه جوړوو.
ګوره مولوی صاحب، ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم، څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم.
ملک صاحب، داسې نه ده چې ته وایې، وایې د ولس زور د خدای زور دی، چې ولس را سره وي د هېڅ شي غم به نه کوو.
یاره مولوی صاحب، تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي؟ تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟
وا ملک صاحب، نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې تو عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو.
مولوی صاحب، ګمان مې نه کېږي چې دا وړۍ به شړی شي. رضا، له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي.
یاره ملک صاحب، ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب، زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم.
نه نه مولوی صاحب، چیرته ځې؟ چیرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي، بیا به لاړ شي.
نه نه، کور دې ودان ملک صاحب، تو روژه ماتی ډېر وخت ده.
واه واه، دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوې دي.
واه واه، دا سره ممیز پکې څومره ښکلې ښکاري. یاره ما ته مصیبت سمېشه، لونګینې دې پکړې دي.
د شالونګین دپاره بایده دي وریجېم شالونګینې پخې شي.
ما ته مصیبت چې دا ښوروا به څنګه راغلی وي؟
مزه به په روژه ماتي کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دې وینځل؟
او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ.
ښه چې داسې ده، ته به اوس یو کار وکړې.
وایه مدخانه، څه وکړم؟
د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه.
وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی.
عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره.
جل جلاله، روژه ماته کوئ، اذان یې وکړو.
کاکا خوشاله، ته وشا. وای توبه خدایه، خوله مې خطا شوه. ته واچوه لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم.
سمه ده، په عزت اوسې، واچوه.
ونیسه دا صابون هم در واخله.
خیر است، خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه.
عاشقه، را وړاندې شه، ونیسه.
را واچوه خیالي
بره، دا صابون هم واخله.
چې لاسونه ورته صفا کړه. خیر بیسې، خیر بیسې. عاشقه، راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، بسم الله کوئ د خیره.
راځئ مهرباني، را دیخوا کړه، دیخوا شه. بسم الله.
اخ نام خدای دی، یاره چې وایم داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کې نه و خوړلي. مهرباني بسم الله کوئ.
عاشقه، دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله، دا فانتا ورته وایي که مانتا، دا خوږې اوبه م ورپسې وغړپوه.
راځي خوکه، سمه ده، سمه ده. چنار ګوره، الحمدلله، دا خوږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي.
وایم دارو دې شه، نوش جان دې شاله. وای نه، توبه خدایه، عاشقه.
خیالي ته غلی شه، خوله دې خطا کېږي. زور ته وایمه، عاشقه څنګه ده؟ ډوډۍ دې په زړه ده که نه؟ شاله ونګینه ده که نه؟ وای بیخي شاله ونګینه ده.
ښه نو عاشقه، اوس خو به دې په زړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې. له چنارګل، خیالي او همت خان سره خو به پخلایې کنه.
خوشحال کاکا، هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. وایم بیخي ورسره پخلایم، بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم. هو
چای به تیارم، دلته ایښی چې سیف الدین زوی مې راشي، ستړی به وي، ستومانی به یې پرې ورکه شي. ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي.
بی بی زبیدی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د سیف الدین پلاره، ستړی مشی؟
ښه ده شي بی بی زبیدی، الله دې درد و رنج نه وساته.
آمین. لتا سارا سړیا، دلته په دې کټ کې کښېنه.
ښه ده، الله دې اجر درکړي.
ته صبر چې دا بالښ دم څنګه تکېږم نو دمه به دې جوړه شي.
پیزات اوسی بی بی زبایدی سیف الدین چیرته ده؟
په کور کې دومره اوړه نه و چې په سریه کې واچوو. سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې اوړه راوړي.
غنمې په څه شي کې وي اوړه؟ زموږ خو کومه وسیله هم نشته.
له ګاونډیانو نه یې لاسګړی پسې راوستی و.
یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي.
آمین. ته صبر، مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم.
نه نه، اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به بیا وڅښو.
شکر دی، هغه دی سیف الدین زوی مې راغی، اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
زویه ستړی مشې؟
جنتی شي مورې.
سیف الدین زویه په خیر راغلی.
په عزت شي پلاره.
زویه دلته په دغه کټ کې راځه، دلته راسره کښېنه.
ښه ده پلاره.
د سیف الدین مورې، اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه، ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري.
ښه دی، دغه ده دستي.
پلاره، د خوشحال خیل کلي ته پاس ډېر ښه سړک ور تېر کړی دی. ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سړک را تېر کړي.
سیف الدین زویه، دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه، خو په زړه یې ښه ونه لګېده.
ولې؟
یاره څه ووایم، ویل یې چې غوړ خوند پکې نه وي، داسې سړک مې نه دی پکار.
له غوړ خوند یې مقصد څه و؟
مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده، نور نو د کلي په غم کې نه وه. ما هم سوال ځواب سره ونه کړه، ما ویل ورک یې کړه، هسې نه چې زړه یې رانه بد شي.
مورې ګورې ورته، دا خټه ښه تریښناکه شوه.
هو زویه، په برکت شي، نام خدای دې وي د کار سړی یې، خو هیله د کار ته مخه نه وه.
دادا اوس خو مې کار ته مخه شوه، دې ګوره چې څنګه کښېنه راب جوړوم.
د کار پیل سخت وي، چې یواره کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویه.
خیالي لالا، دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه.
شمس ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته مور مې یوه یوه خښته راکوئ چې د کناره په جوړولو فایل وکړم.
ښه سمه ده
مورې، دا نږدې څو دانې خښتې راکه.
ښه ده زویه، واخله.
مورې تاسو هم ګورئ چې د کناره دیوال سم راشي.
ښه ده زویه.
دا دی، دا خو سمې راغلې.
خیالي لالا، دا خو د ډېرې ښې ولګولې.
دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سایلې کوه.
خیالي زویه، دادی خښتې مې هم کېښودې او خټم.
ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده.
خیالي زویه.
څه دې ویل مورې؟
مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري.
د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي، ته صبر زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه تریښناکه شي.
ښه ده زویه.
د خیالي مورې، خیالي لکه چې وتښتېد او کار یې تاسو ته در پرېښود.
نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي.
پلاره ته وګوره، دا خښتې څومره ښې لګولي.
وا وا، نه مې خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي.
نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي.
له خیالي نه مې دومره تمه نه وه، د چا خبر، دا خو سم ګل کار دی.
د خیالي پلاره، وایي تر ډېوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي.
بس خدای دې تکړه کړي، وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي.
آمین.
پلاره تی وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه.
یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړي، ډېرې ښې دې لګولې دي.
زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وی، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه.
موسیقی حال بشي قولي تنك هذا جنيه بغارة لك بيشتل مرغيزان تناسي خيرات خببي
شريفي تروري تا تناستم للري مولي دي مول صبر چرا ورسيگي
خا داخو نبیاد ربانده دیر اگرانه یما چنگه
ربانده گرانه خو خودی خویا مقصد ممو
خا لار خیر که ایده تیش مقصد
منگای می راوڑه او جام پکور که رانه هیر شویده مولستا پا جام با اخپل منگای لو بو دکم
نو پا دی زوانه زوانه ایده هیر دومرا دیر شوی
وی شریفی تروری چه با در تا وایم همت خان چی کور تراشی کلا وای چا گیره تا پخیکا کلا وای چا وگه امتیش دو چای و پراتی غوارم بس هر چی را نهیر کری دی
اوی خیر ده تاو سلکا و خبشی او رخته ها دا جام وخلا منگه ده دکا
تروری چی او سلو نکم بلا چاران رشتا اوهو دا خوبی بی مدینه و خلا نسری نوراغلی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وعلیکم سلام سړی ماشی
خیر دیشی خادشی
مدنی ترور نسرین ترور دوار ستړی مشی
خادشی
خادشی
الله مند زرغونه شفل وشی گلی آمین آمین گوری چپدی ور پوری غری کی داتی چوک ماتی دا سورجی پټپټر کی کلی تراوڑی دا څه خبره وای
او دا خو صدیقی دوی نوی کور جوړوي
خا دوی چې په ماجرات کې وو د کلي کور یې وران شوی دی مجبور دی چې نوی کور جوړ کړي
وی وی د نوی کور جوړول هم ډېر سخت دی مانځینې دوی خوران به ډېر پکې ستړي شي
کلیوال د خدای په برکات لري د تیږو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي
زموږ همت خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیږو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم خدای دې وکړي چې ورغلی وي
و همت خان نه ولیده له امید سره یو ځای به راغی
شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري
ته ښه وایې مدینې ترورې دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و
خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي
مدینې منګۍ دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګۍ ډکړې دي
سمه ده نسرین دا دې منګۍ ډکوم خو یوه خبره مې درته کوله
وایه څه دې ویل
د کلی سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي موږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو ځکه چې له ماجراته راغلي او واقع راباندې دی
وادې سیفالدین پلارا زه خو ډېره ستړی شوم
بیبي زبیدې ما ته دې لاس راکړه ورو ورو به ځو څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو
او سړیه که رښتیا درته ووایم نوره نشم تلای همدلته به یوه شیبه دمه وکړو
سمه ده همدلته کښېنه دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه
سړیه که رښتیا درته ووایم د خوشحالخیلو کلي خلک بختور دي
هغه څنګه
ټول کلیوال په اتفاق دي د کلي سړک یې جوړ کړ اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي
ولا دا خو دې رښتیا وویل
د خوشحالخیلو د کلي ملک هم ښه سړی ده د کلي او ولس په خیر او ښېګڼه پوهېږي خو زموږ ملک
ته وایې چې زموږ ملک هغسې نه دی
خو چې د کلي ولس خیر غوښتی په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي
هو ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي
خو ته هم د کلي مولایي یې کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی وایده دی چې جوړ شي
ته صبر یو څه خو به وکړو بیبي زبیدې
څه دې ویل
هغه دی موټر ودرېده آران هم کوي راځه چې ورځو په خیر
درځه چې ځو
مولای صاحب رامنډه کوي
والکه شاغه لیونی شوی خو به نه یې زه سپین ګیری په همسا روان یې بیبي زبیده هم کمزور یې ده څنګه در منډه کړو
ښه ښه پام مې نه و مولای صاحب ورو ورو راسئ ګوندې په دو درې دقو کې خو به راورسېږئ
شاغه زویه چې موټر روان نه کې زه ډېره ستړې شوې یم.
بی بیا جی نه روانه وو، ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشی؟
خیر اوسې فیروز استاذه؟
لکه چې بی بی آجی نا جوړه ده او ډاکټر ته ځئ.
فیروز استاذه نا جوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته مو روان.
ښه، په خیر لاشئ. شاغا
امر کا استاذ فیروزه.
مولوی صاحب او بی بی آجی ته په سیټ کې ځای ورکا چې په آرامه کینی.
په سترګو استاذه. مولوی صاحب د استاذ شاته په دمخ کې سیټ کې ته کینه، او بی بی آجی به د کړکۍ خوا ته په آرام کینی.
سمه ده، کور دې ودان. بی بی زبیدی درخیجه له خیره، دغې کړکۍ خوا ته کینه.
سمه ده، راځه سړی ته هم دلته کینه.
ښه ده، دا دی کینمه.
مولوی صاحب ځای مو سم ده، ښه کیناستی؟
هو شکر الحمدلله، ځای مو سم دی او ښه کیناست.
استاذ فیروزه زه له خیره سره په پام او په آرام سره ورځه پې.
شبنم ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماتی تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي.
سمه ده، خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای زموږ د کور جوړول به کلونه کلونه وخت نیولی وای.
همداسې ده ترورې، انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو.
مورې
څه دې ویل ملالۍ لورې؟
دا د پیالو پنوس چېرته کېدم؟
اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تخچه کې به یې کېدو.
ښه ده مورې.
ملالۍ ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله.
زه اوس هم درځم، ما هم د سنګي لالا خبره درته راوړې ده.
ما هم دا پوښتنه درنه کوله چې سنګي لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږې وروسته خوري؟
سنګي لالا ویل چې کته دې په کاسو کې واچوي،
بیا یې څوک د باندې وړي.
لالا مې ویل چې زه پسې درځم.
کلیوال به هم په کار کې ورسره وي.
او کلیوالو ډېر کار وکړ. مورې ډوډۍ تیاره ده؟
وزویا هر څه تیار دي. شبنم لورې وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېده.
سمه ده ترورې.
مورې دا سابه دلې کومه کړي؟ ما خو نه وو راوړي.
سنګینه زویا دا خو درویه سابه دي، زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو.
بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو به لا خوند وکړي.
وزویا دروموشه، رښتیا سابه مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو مینځلې دي.
لالا دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه. تانو څنګه ور یاده کړه؟ ورته ویل مې چې سابه د مالګ په اوبو مینځه. آفرین ملالې جانې، تنو نام خدای دی وی ډېره تکړه یې. خو دې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟ په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه. دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنگین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي. زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دی، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټونه خښتې جوړیږي، له خښتونه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روح سیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا به د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا
د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.